د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغانستان په پام کې لري د شیکاګو په سرمشریزه کې له نړیوالې ټولنې څخه په کال کې د څه باندې څلور میلیارده ډالره مرستې غوښتنه وکړي. د هیواد روان امنیتي حالت او نورو موضوعاتو ته هم کتنه کوو، خو لومړی خبرونه واورئ چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ناټو څخه به د کال د څه باندې څلور میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. وسله والو طالبانو نن په فراه ولایت کې په حمله کې یولس تنه ووژل، او په اسلام آباد کې د فرانسې، برېټانیا او استرالیا سفارتونو ته په تورو پوډرونو ککړ لیکونه رسېدلي او پکې خبرداری ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین نن وویل هیواد به راتلونکې اونۍ د شیکاګو په سرمشیزه کې له ناټو څخه وغواړي چې له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د کال څه باندې څلور میلیارد ډالر مرسته وکړي. لودین وویل دا خیرات نه دی، افغانستان د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د محاذ په سر کې دی. د وویل دا پیسې د دې لپاره پکار دي چې افغانان به د ډیرو کلونو لپاره په هغې جګړې کې قرباني ورکوي چې له نړیوالو سره هم ارتباط لري. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وویل د شیکاګو په سرمشیزه کې به افغانستان ته د 4.1 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه وشي. سایمن ګیس نن ازادي راډیو ته وویل د شیکاګو په کانفرنس کې به په دریو عمده مسایلو لکه له 2014 وروسته د ناټو ځواکونو د رول، د افغان ځواکونو په سمبالښت او د غراس تمویل باندې خبرې وشي. ټاکل شوی دا غونډه د راتلونکي یکشنبې په ورځ د امریکا په شیکاګو کې جوړ شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې نری رنځ هر کال په دې هیواد کې 10,000 کسان وژني. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل نن وویل افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د نری رنځ پیشې پکې ډېرې لیدل کېږي. نوموړي د نری رنځ د ناروغۍ پر زیاتېدو د اندېښنې تر څنګ وویل چې په بېلابېلو ښارونو کې به د واکسین او په دې برخه کې د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړي. په فراه ولایت کې نن د وسله والو طالبانو په حمله کې اووه تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو د قمندان ویندوی عبدالرؤف احمدي وویل اووه تنه چې شپږ یې پولیس دي او یو ملکي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې 9 تنه ملکیان او 3 پولیس دي. دا هم د سیمې نړۍ خبرونه. په اسلام آباد کې د فرانسې، برېټانیا او استرالیا سفارتونو ته پرون په تورو پوډرو ککړ لیکونه رسیدلي او پکې خبرداری ورکړل شوی. په دغو لیکونو کې لیکل شوی چې دغه پوډر زهرجن دي او که پاکستان د ناټو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې هغو ځواکونو ته چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد جګړه کوي اکمالات ورسوي، د ناټو په اکمالاتي وسایلو کې به دا ډول نور پټ شوي زهرجن مواد هم وویني. په پاکستان کې چارواکي وایي دغه هیواد د هوایي ځواک دوی الوتکې په هوا کې ټکر شوې، څلور پیلوټانې ووژل شول او لاندې پر مځکه یې څو تنه ژوبل کړل. د چارواکو په وینا پیښه نن د اسلام آباد په شمال لویدیځ کې د معمول روزنیز ماموریت په ترس کې وشوه. راپورونه وایي چې یوه الوتکه د خیبر پښتونخوا ایالت د رشکې شارګي پر استوګنه سیمه ولویده. دوهم الوتکه په یو اواره مځکه غورځېدلې ده. د نوښار ضلې د هماهنګۍ د چارو مشر ایاز مندوخیل چې په خپله یې پیښه لیدلې وایي د پیښې علت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. دا په یوه بونۍ کې د پاکستان د هوایي ځواک لپاره د الوتکو د لویدو دوهمه او په یوه میاشت کې شپږمه پیښه ده. د ایران حکومت وایي پر ګوګل به په دې خاطر عرض وکړي چې له خپلې نقشې یا ګوګل مپ څخه د فارس خلیج نوم ایستلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رامین مهمان پرست نن خبرداری ورکړ که ګوګل بیرته د فارس خلیج نوم ونه لیکي سخت تاوان به وویني. ایران دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې د نړۍ د انټرنیټ دغه تر ټولو ستر پلټونکی ماشین د ایران او عربي ټاپو وزم ترمنځ اوبه په خپله نقشه کې بینومه پرېښودې. دې سیمې ته په نړۍ کې عموما خلیج او یا هم فارس خلیج وایي. ایرانیان د دې خلیج د نوم په وړاندې خورا حساس دي. راپورونه وایي چې بحرین په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنې په وړاندې ایران ته خبرداری ورکړ. بحرین دا خبرداری د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ د اتحادیې د جوړېدو په وړاندیز د ایران له انتقادونو وروسته وکړ. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه له قوله نن وویل شول چې د اتحادیې د عربي خلیج د ملتونو د خلکو غوښتنه ده. سعودي عربستان هم په دې پروژه کې ایران ته د مداخلې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي کورد یاغیانو د دغه هیواد په جنوب کې درې ترک عسکر وژلي دي. د سوریې پولې ته نږدې د هاتیه ولایت د والي دفتر وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته نن په یوه غرنۍ سیمه کې وشوه. د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې د بوسنیا د سربانو د پخواني قومندان محاکمه وځنډوله. څارنوالانو نن ویلي وو داسې شواهد لري چې د بوسنیا په شمال ختیځ کې په سربرینیتسا کې د 8000 مسلمانو هلوکانو او سړو په وژلو کې د میلادیچ تر قوماندې لاندې عسکرو لاس لرل شي. خو د محکمې رئیس ویل چې د میلادیچ محاکمه د دې لپاره ځنډوي چې څارنوالانو د شواهدو په وړاندې کولو کې تېروتنه کړې ده. او پلسکونو مخالف فعالان نن هم د مسکو په مرکزی چوکې له دې سره سره پاتې شول چې پولیسو شاوخوا شل تنه اعتراض کوونکي ونیول. په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون مشره ایلیا یاشین هم شامل ده.
ازادي راډیو ته غواګي قدر من اوریدونکو د نننۍ مازیګرنۍ خبرې مجلې په راپورونو کې به واورئ چې افغانستان به د شیکاګو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې څخه په کال کې د څه باندې څلور میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. د ځینو وکیلانو د دې ادعاو په اړه چې وایي د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه د دولت وسلوال مخالفین روزي، د ملي امنیت ریاست د پاکستان په اړه ادعاوې تاییدوي، خو د ایران په اړه وایي
موږ هغه شخصیتونه واقعا په شهادت رسېږي چې افغانان په غوره ټولېږي. نو دلته په دې شانه کې واقعا زموږ امنیتي ځواکونه په مومن کې پاتې راغلي دي.
په فرا کې د وسلوالو طالبانو د نننۍ ډلهیز بریت په نتیجه کې څه باندې شل کسان مړه او ټپیان شول. په غزنی کې د ښوونځیو له بندولو وروسته د سیمې خلکو د طالبانو پر ضد اقدامات پیل کړي دي.
کسان چې د جهاد سره په کور کې درلوده، د مجاهدینو زامنو، د مجاهدینو پاملونو څخه وو، هغه هم راوېستله. یعنی اوس تقریبا په نظامي سنگر کې سره ناست دي.
د سیاسي شخصیتونو د وژنو د لړۍ له اوږدېدو وروسته د ملي شورا ځینو غړو له امنیتي قواو څخه د خپل امنیت ضمانت غوښتی او نور راپورونه چې کتر پای راسره اوسئ وابه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د ناتو په سرمشریزه کې د تروریزم ضد جګړې لپاره د مالی مرستو غوښتنه کوي او په دې ترڅ کې به له نړیوالې ټولنې څخه د څه باندې څلور میلیارد ډالره مرستې غوښتنه وکړي. له همدې کبله افغانستان د امنیت د ساتلو لپاره وایي چې د امنیتی په داسې حال کې دوی د مرستې غوښتنه کوي چې امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او دوی د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دغه اندازې ته اړتیا لري. د رویټر خبری آژانس په اواله په دې اړه نور تفصیل فراهیوات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت معین جاوید لودین د شیکاګو له سرمشریزه څخه وړاندې بهرنیو ژورنالیستانو ته په یوه خبری کانفرنس کې وویل دغه رقم یعنی 4.1 میلیارد ډالر چې دوی غوښتنه کوي افغانستان ته خیرات ورکول نه دي. په حقیقت کې لویدیز هیوادونه به د خپل امنیت د ساتلو او د تروریزم ضد جګړې لپاره پانګونه کوي، ځکه چې افغانستان د تروریزم ضد جګړې په لومړۍ لیکه کې دی. موږ افغانان به د کلونو لپاره په دغه جګړه کې چې په اصل کې یو نړیواله جګړه ده قرباني ورکوو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په توافقنامه کې د افغانستان د ملي اردو او یا نورو ځواکونو لپاره د مالی مرستو ذکر نه دی سوی. افغان مقامات هڅه کوي چې د شیکاګو په غونډه کې په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یقیني او د کاڼي کرښه کړي. ښاغلی لودین وویل دا رقم ډیر نه دی. دا به د مرسته کوونکو ممالکو لپاره ډیره ارزانه تمامه سي چې افغانستان د دوی پر ځای د تروریزم جګړه مخته بوزي. متحده ایالات په افغانستان کې د 1,00,000 په شاوخوا کې عسکر لري او هر میاشت د دې جګړې لپاره د 10 میلیارد ډالر په شاوخوا کې مصرفوي. ښاغلی لودین وویل که افغانستان ته دغه مرستې ورسیږي، نو د دې په عوض کې به افغانستان د دیموکراسۍ او بشري حقونو د لاسته راوړنو ساتنه وکړي او د تروریزم سي جګړه کې به د نړیوالې ټولنې یو متحد هیواد وي. خو افغانستان به د دې مالي مرستو لپاره هیڅ ډول شرط ونه مني. جاوید لودین زیاته کړه، تر هغه چې تروریزم زموږ او نړیوالې ټولنې امنیت تهدیدوي، افغانان به د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د دې جګړې پر ضد قرباني ورکوي. نوموړي وویل باید د افغانانو دې قربانیو ته په درنه سترګه وکتل سي او نړۍ باید خپلې مرستې د مساوي مشارکت یوه برخه وبولي او هغه ته د یوه هدف لپاره د پانګې اچونې په سترګو وګوري، نه افغانستان ته د خیرات ورکولو په سترګه وګوري. افغانستان باید د تروریزم سي جګړې د بودیجې لپاره چې د کال 4.1 میلیارد ډالر ټاکل سوی ده، 500 میلیونه ډالر له خپل جیبه ورکوي. اټکل کېږي د امریکا متحده ایالات به د 2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې ونډه واخلي او پاتې رقم به نړیواله ټولنه ورکوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې د شیکاګو په کانفرنس کې به له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د یو میکانیزم پرمنځته کولو خبرې وشي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سایمن ګس چې نن د شیکاګو د غونډې په اړه خبريالانو سره خبرې کولې، یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به افغانستان له 2014 کال وروسته یوازې پرې نګدي. جميله ظریف او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سایمن ګس چې د شیکاګو د کانفرنس پاک له معلومات ورکول وویل چې نړیواله ټولنه افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته یوازې نه پریږدي. ښاغلی ګس وویل چې نړیواله ټولنه به د شیکاګو په کانفرنس کې یو ځل بیا د خپل مرستو په بدل کې په افغانستان کې په ښه حکومتداري، د اداري فساد پر ضد په مبارزې او د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو په تامینولو ټینګار وکړي.
موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوال ټولنی لخوا د مرستې په هدف یو میکانیزم جوړو او په دې حق له بل افغان حکومت سره هم مشوره وکړو. تر اوسه په دې حق لا ورسته پریکړه نه ده شوې چې دغه میکانیزم باید څه ډول وي، خو معلومه ده چې د شفافیت او مسؤلیت منلو موضوع یو مهمه مسأله ده چې باید پاملرنه ورته وشي.
تکل شوی د شیکاګو غونډه د راتلونکو ونې د یک شنبه په ورځ د امریکا په شیکاګو کې جوړ شي، چې په هغه کې به د ناتو د غړیو هیوادونو مشران او افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه برخه واخلي. د ناتو ملکی استازي وایي چې د دې ناستې یو مهمه برخه په افغانستان کې د امنیت ټینګول، په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د بهرنۍ ځواکونو د پاتې کېدو د مودې ټاکل او د افغان امنیتي ځواکونو تمویلول دي. په داسې حال کې چې جرمني، انګلستان، ایټالیا او استرالیا له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې ځانګړې کړې، خو لا هم د ځینو نورو هیوادونو د مرستو د نه ځانګړې کولو په برخه کې اندېښنې موجودې دي. خو د ناتو ملکي استازي وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د تمویلولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري او په دې برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم هیله مند دی چې د شیکاګو په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه افغان امنیتي ادارو ته لازمه پاملرنه وړوي. خو د ناتو دغه چارواکي وویل چې که افغان دولت د فساد پر ضد جدي مبارزه ونکړي، نو ممکن دوی د خپل مرستو په برخه کې لسره خبر وکړي.
د یو بل خبر لمخې د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی هم په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزه په غونډه کې ګډون کوي. د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د شیکاګو په سرمشریزه کې د پاکستان ګډون د ځینو سیاسي څیړونکو په نظر ځکه مهم دی چې ناتو ممکن پر پاکستان فشار راوړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له نړیوالو سره خپلې ژمنې عملي کړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر اعلان وکړ چې په شیکاګو کې به د ناتو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. آصف علي زرداري ته ناتو روانه اونۍ وروسته تر دې د شیکاګو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې اسلام آباد داسې نشانې څرګند کړي چې له خپلې خاورې به افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو اکمالاتو ته اجازه ورکړي. د آصف علي زرداري دفتر په یو بیان کې څرګنده کړه چې ولسمشر به د شیکاګو په غونډه کې وینا وکړي او له دې سره به په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی ملګری وي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څیړونکی احمد سعیدی د شیکاګو په غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ګډون ډیر مهم ګڼي.
دغه اشتراک چې آصف علي زرداري په شیکاګو کې د امنیت د لپاره وردی شاینده مجبور را چرته تعهد به وسپر چې تروریسم مقابل کې زه د افغانستان سره همکاري کوم، بیا نور نشي کولی چې دنیا ته فریب ورکړي.
د لندې له میاشتې راهیسې له هغه وخته چې ناتو د پاکستان دننه بمباري وکړه او څلوروش پاکستاني پوځیان ووشل، اسلام آباد له خپلې خاورې د ناتو پر اکمالاتو بندیز ولګاوه. خو د پاکستان کابینې د چهارشنبه په ورځ وویل چارواکي دي د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا کې چیرته پاکستاني حکومت د ناتو د اکمالاتو لپاره لار پرانیزي په کور دننه بل ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د اوباما ادارې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو له امله د بخښنې له غوښتو ډډه وکړه او سخت دریځو اسلامي ډلو په پاکستان کې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که لاره حکومت پرانیزي بیا به یې هم دوی وتړي. خو دا څرګنده نه ده چې دا ډلې د لارې د تړلو څومره توان لري. په پاکستان کې امریکایي ضد احساسات پیاوړي شوي دي، خو د دغه هیواد پوځ غواړي چې لاره پرانیستل شي او په مقابل کې هغه 1 میلیارډ پوځي مرسته له امریکا ترلاسه کړي چې امریکا یې مخکې ژمنه کړې وه او بنده کړې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پاکستان کې په زرګونو مدرسو کې د دیني زده کړو پر ځای طالبان روزل کیږي څو په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د دې ادارې ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مدرسو کې د حقانی شبکې او جیش محمد ډلو لخوا طالبان دې ته هڅول کیږي چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وجنګیږي. پاین حال کې د ملي شورا ځینې غړي وایي د پاکستان ترڅنګ په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز مرکزونه فعال دي.
د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشلد ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې کابو 15,000 مدرسې طالبانو ته د دینی زده کړې پر ځای د تخریبي فعالیتونو زده کړه ورکوي. تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر پاکستان سربیره په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز د مرکزونو له موجودیت څخه خبر ورکړی و. خو د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشلوي چې په ایران کې د داډول مرکزونو د فعالیت په اړه د دوی سیړنې روانې دي.
ځای سره سم 15,000 داسې مدرسې ته په قبایلي او د پاکستان په بعض نورو سیمو کې چې هلته د تروریزم او د تش په نوم جهاد په نامه ځوانان روزل کېږي او بیا افغانستان ته راستول کېږي د تخریب او د ترهګري عملیاتو لپاره. په ځینو نورو سیاتونو ته پورې زموږ تحقیقاتي کار هم بشپړ شوی نه دی.
خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې سربیره پر پاکستان په ایران کې هم د افغان دولت ضد وسلوال مخالفان روزل کیږي. په ولسی جرګې کې د فرا استازي محمد سرور عثماني هم ورته نظر لري.
در پاکستان 15,000 مدرسه تروریسم تربیه میکنه، فابریکه وری تولید میکنه روان.
په پاکستان کې هم دا اوس 15,000 دینی مدرسې د فابریکې په شان تروریستان تولیدوي او د هیواد ته راستوي. په ایران کې هم په زاهدان، کرمان او ځینو نورو ځایونو کې دا وخت تروریستان روزل کیږي، وسلې، تجهیزات او پیسې ورکول کیږي او د هیواد ته په پټه رالیږل کیږي.
سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې ایران او پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په مداخلو تورن دي، خو دواړو هیوادونو تل دا تورونه ناسم بللي. خو هم افغان او هم ناتو چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې له څه مودې راهیسې د بې پیلوټه امریکایي الوتکو په بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو وژل کېدل دا ثابتوي چې وسلوال طالبان هلته مهم مرکزونه لري. ګڼ شمېر سیاسي څېړونکي او عام افغانان هم په دې باور دي چې پر پاکستان سربیره ایران هم په دې هڅه کې دی ترسو په افغانستان کې د جګړې بازار تود وساتي او افغان دولت او په دې هیواد کې امریکایي او نور بهرني ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. له فراه ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوالو برید کوونکو نن د دې ولایت د ولی پر دفتر برید وکړ. پولیس وایي چې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او ډېر نور کسان ژوبل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې 2 ځان مرګ او ځانونه والو زول، خو 2 نور د پولیسو په ډزو وژل شول. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د والی پر دفتر د یو ډلهییز برید په پایله کې نن 21 مړه او ژوبل شول. د وژل شوو کسانو په منځ کې 6 د والی ساتونکي او یو ملکي مامور شامل دی. د فراه ولایت د ملکي روغتون رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نن د بریدونو څخه 21 مړې او ټپیان د فراه ولایت روغتون ته راوړل شوي دي چې د 21 څخه 9 مړې او 4 ټپیان دي. په ټپیانو کې 2 سپین ږیري، یو ماشوم او یوه ښځه هم شامل ده. امنیتي چارواکي وایي دغه برید کوونکي څلور تنه وه او د پولیسو د یونیفورم څخه په ګټې اخیستنې د ولایت ماڼۍ ته ننوتې وه. سمنوال محمد غسمالیا د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې برید کوونکي د فراه ولایت اوسېدونکي وه. د امنیت د آمر په وینا دغو څلور تنو برید کوونکو سره څلور نور تراګر هم شامل دي چې اوس یې پولیس په لټه کې دي.
دولت په مقام باندې د طالبانو د خونه یو مصالحانه حمله وشوله چې باستفاده د پولیسو د فورم نه د داخل د ساختمان شو. مهاجمینو د کلشینکوف او د بمدستي او راکټ انداز نه کار واخیسته. په دې وسیله باندې شپږ نفره د پولیسو شهیدان شولو. څلور نور هم په دې دغه کې شامل وو. هغوی هدف هم د امنیت قمندانۍ وه چې هغوی ونشو کړلی چې امنیت قمندانۍ ته ونوځي. پولیس د هغوی په لټه کې دي، په تعقیب کې دي.
د دولت وسوالو مخالفانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي ولس تنه دولتي کسان یې په دغه پیښه کې وژلې دي. په روان کال کې دا لومړنی ډله ییز برید دی چې د فراه ولایت د مقام پر ودانۍ ترسره کیږي. په دې وروستیو ورځو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او خلک د امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د فراه د والي د ولایت پر ودانۍ د ډله ییزې حملې په اړه راپور مو اورېده. د غزنی والی خبرداری ورکړی چې که وسلوال مخالفین د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د ښوونځیو په وړاندې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي نو ښایي په وړاندې ولسي پاڅون وشي. په اندړو ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو شاوخوا یوه میاشت مخکې ټول ښوونځي وروسته له هغه وتړل چې امنیتي ځواکونو د غیر قانوني او بې پلیټه موټرسایکلونو پر ګرځېدو بندیز ولګاوه. د سیمې خلک بیا وایي چې له څه مودې راهیسې ولسي خلکو څو ځلې د وسلوالو په وړاندې بغاوت کړی او وسلوالې نښتې ورسره کړي دي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي په دې باور دي چې که وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د ښوونځیو تړلو ته دوام ورکړي نو خلک به دې ته اړ شي چې په وړاندې یې ودرېږي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اندړو ولسوالۍ کې اوس هم د ښوونځیو په وړاندې ګواښونه شته او دې کار د سیمې خلک ډېر په غوسه کړي دي.
وطن د دښمنانو لخوا نه یو تهدید موجوده د ښوونځیو د تړلو په خاطر باندې. بعضې ښوونځي نیمه تړلې پاتې دي، اما د وطن بچان او د شاګردانو پلرونه اوس دې مسلې ته په ډېر دقت سره متوجه شوي دي او دا به د دوو خلکو په مقابل کې چې د دې وطن زامن نه پرېږدي چې د علم په جامه سنبال شي باعث د یو عمومي قیام وګرځي. انشاءالله دا زموږ د ملک دښمنان دي، دا بیروني خلک دي، عوام خلک د دې حالت نه ډېر خسته شوي دي او نور نه غواړي چې د دې بچان د تعلیم او د علم او د پیشرفت نه شاته پاتې شي.
وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو میاشت وړاندې د اندړو ولسوالۍ ټول ښوونځي په دې پلمه وتړل چې ولې حکومت په دغه سیمه کې د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې له 15 ورځو راپه دې خوا عام خلک د وسلوالو مخالفینو د دې اقدام په وړاندې راپاڅېدلي او څو ځله د دواړو ډلو ترمنځ وسلوال نښتې هم شوي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو پخواني استازي عبدالجبار شلګری ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په اندړو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین او عام خلک یو بل ته په کمین دي او حکومت دواړو ډلو ته د مخالفینو په سترګه ګوري. دا چې عامو خلکو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مقاومت لپاره وسلې له کومه کړي ښاغلی شلګری په اړه وایي:
په دغه کې هغه کسان چې پخوانی هر چا د جهاد سره په کور کې درلوده، د مجاهدینو زامنو، د مجاهدینو پاملونو څخه وو، سر چا په کور کې سنا درلوده، هغه هم راوویستله. یعنی اوس تقریبا په نظامي سنګر کې سره ناست دي دغه کسان، د ولس خلک او مقابل جانب یې نور. په غزني چې کوم پاڅون ده، زه په واقعي معنا چې درته وایم، خلک راپورته شوي دي، کلیوال پرڅوی دی کې د حزب سړایم ده، په دې کې د مهاد سړایم ده، په دې کې د حرکت سړایم ده.
خو د اندړو ولسوال شیرخان یوسفزای وای چې وسلوالو مخالفینو د خوندزیو پرانستو ته بیرته اجازه ورکړي او اوس په اندړو کې اکثریت خوندزی پرانستل شوې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وای چې په گاونډي هیواد پاکستان کې یو شمېر کړي وسلوال مخالفین دي ته هڅوي چې په افغانستان کې خوندزیو او د پوهنې کارکونکو ته غوښنه راپورته کړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د خوندزیو د تړلو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د خوانځیو په تړلو کې لاس لرل رد کړی دی.
په همدې حال کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي دي چې د ملي شورا د غړو د امنیت ټینګولو په برخه کې امنیتي ځواکونه باید جدي اقدامات وکړي. دوی په دې وروستیو کې د ځینو نامتو سیاستوالو د وژنې لړۍ ته اشاره کوي او وایي چې ښایي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ په هیواد کې دا ډول وژنې نورې هم زیاتې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا د غړو، سیاستوالو او ټولو افغانانو د امنیت د خوندي کولو هڅه کوي. لکابل د نسیم شفق پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی دا وژنې د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې پلانونه یې له افغانستان څخه بهر جوړیږي.
حکومت میخوایم به خصوص از ارگانهای امنیتی که به خاطر مسئولیت
مونږ له حکومت په ځانګړې توګه له امنیتی ارگانونو څخه غواړو چې په ولسی جرګې او مشرانو جرګې کې د خلکو د استازو او د دې هیواد د وتلو څیرو د امنیت د خوندي کولو لپاره باید جدي هڅې وکړي. دوی له ګواښ سره مخامخ دي او هر هغه شخص چې افغانستان کې وژل کیږي پلان له دې هیواد څخه بهر جوړیږي.
په تیرو کابو دو وکلونو کې د افغانستان په سیاسي او پوځي ډګر کې مهمې څېرې لکه جنرال داوود، انجینر عمر، احمد ولی کرزای، جنرال سید خیلی، جان محمد خان، محمد هاشم وطنوال او د سولې د عالی شورا رئیس استاد ربانی، د دې شورا غړی او انتصابي سناتور ارسلان رحمانی او یو شمیر نور وتلي څېرې په زنځیري ډول ووژل شوې. ډېر شمېر افغان چارواکي او سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دې ډول وژنو تر شا د سیمې د استخباراتي کړیو لاس دی. سناتور محمد داود حساس هم دې ټکي ته ګوته نیسي او وایي چې امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ملي شورا د غړو او د نورو فعالو څیرو امنیت خوندي کړي.
د خلکو سره دا تشویش ته موږ وینو دا ځنځیرې کړی چې زموږ هغه شخصیتونه واقعا په شهادت رسېږي چې افغانان په غوره ټولېږي. نو دلته په دې شهره کې واقعا زموږ امنیتي ځواکونه په عموماً کې پاتې راغلي دي.
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول امنیتي ځواکونه د دې وژنو د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دغه تعدیلات هنوز متاسفانه شتون لري او پولیس به د وزیر ملي سره نور امنیتي ځواکونو سره په ګډه به خپل ټول تلاشونه کوي قرباني نه ورکړي تر څو چې خپل افغانستان وژغوري او د افغانستان خلک او مشران د دوی د شر وساتي.
سره له دې چې په افغانستان کې د دې زنځیري وژنو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی، خو په ملي شورا کې وکیلان او سناتوران تر ډیره په دې باور دي چې دا زنځیري وژنې د پاکستان او ایران د استخباراتي کړیو لخوا ترسره کیږي، خو ایران او پاکستان دا ډول تورونه بې ځایه بللې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هم دنن مازیګرنۍ خبری مجله ورستای راپور ټاکل شوی چې د ساري ناروغیو په تیره د توبرکلوز د درملنې لپاره په کابل کې یو روغتون جوړ شي. د عامې روغتیا وزیر سرایا دلیل نن د دې روغتون د بنسټ ډبرې د ایښودو پر مهال وویل روغتون د جاپان په مالی مرسته جوړیږي او 28 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د میرمن دلیل په وینا په دې روغتون کې به د توبرکلوز ترڅنګ د ایډز او ملاریا د درملنې امکانات هم وي. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال محمد قسیم سولمل پر راپور کې.
په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په وړاندې له پراخو هڅو سره سره لا هم په هیواد کې د دې ناروغۍ کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 350 زره کسان په نری رنځ اخته کیږي چې له دې ډلې نه 10 زره مړه کیږي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د شمیره ګواښونکې وبلله، خو زیاته کړه چې یاد وزارت د توبرکلوز درملنه د خپلو کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای کړی.
دا توبرکلوز درملنه د عامې روغتیا وزارت له لومړیتوبونو څخه ده او موږ د توبرکلوز په وړاندې د مخنیوي پروګرام لرو چې هغه ماشومانو ته د واکسین تطبیقول دي. موږ د توبرکلوز په وړاندې د مخنیوي د روغتیایي تعلیماتو او عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې د ښوونځیو او جوماتونو له لارې ترسره کوو. د توبرکلوز ټول ناروغان د اتو میاشتو لپاره په وړیا ډول تداوي کیږي.
د عامې روغتیا وزیر د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د نری رنځ د روغتون د بنسټ د ډبل د شډلو په غونډه کې وکړې. په دې روغتون کې د توبرکلوز ترڅنګ د ایډز او ملاریا د درملنې امکانات هم په پام کې نیول شوی دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر ریچیرو تاکاهاشی ویل چې د ناروغي د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر ګواښ دی او زیاته کړه چې هیواد یې له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
د جاپان حکومت د 1990 کال نه د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته کړې. اوس موږ غواړو چې په افغانستان کې د توبرکلوز، ایډز او ملاریا د درملنې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ دی یو روغتون جوړ کړو.
د امیر روغتیا وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د خبریدونکو ناروغۍ په وړاندې د مبارزې خبره کوي چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په سلهاو میلیونه ډالر د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته سوې، خو ځینې منتقدان وایي چې دا مرستې لرې پرتو سیمو ته د اساسي روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره نه دي ورکړل سوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د دې خبرونې وروستی راپور و.